سلیم شه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د غړې خبرونه کې ز منو شاسا کوربایم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د اخیری خبرې غړې دا چې پکې تاسو ته یو شمیر د پښتونخوا افغانستان او قبایلی سیمو په اړه رپورټونه وړاندې کوو په سر کې اردو اسرار العالم مومنتا د دې سره د خبرونو خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو به غیر سرکاري اداره وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او د خبر پښتونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. د پاکستاني حکومت دوه مخالفه سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون یې د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول او د پارلمان په غړو یې تشدد وکړو. او زه خبرو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو بغیر سرکاري دروای دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتي خو لا هم نه ده استعمال شوی.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجټ تعلیم د پاره خیبر پختونخوا کې آی کې تقریبا 8 ارب روپے چې دی نو هغه ریلیز شوی دی د فینانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ او بیا په 8 ارب روپو کې 5 ارب 5.5 ارب روپے چې دی نو هغه استعمال شوی دی.
په خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څنګه د پلانینګ بشن مشر د اوسبل چې تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقی پاتې نیم بجټ به په دې دوه میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستاني حکومت دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. همدار څرګندونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون په لاهور کې خبریالانو ته کړي. په دې وروستیو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ادارې په ریپورت کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف په بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د کرم ایجنسۍ د پاړه چمکنۍ علي شیرزو ز نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د علي شیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال ډاکټر ویل
بالکل اغل تخو هیڅ شی هم نشته مخکې نم نو د شپې د غد د کینستر زیم نشته چې باران شي څنګه باران نه پړ شي نو غشپه کول خوري راغټ خبره کچا ځون ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي نن مشر ورته وویل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې 1000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنی شوي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. په کابل کې دارګل خوا پرون په خپرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیټر کاسکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ار کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول په پارلماني غړو او امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او حکومتي ودانیو ته یې تاوان ورسو. د عراق د یو شیا مذهبي مشر مقتدا السردر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتلو یو شمیرو یې د پارلمان د کابینې ودانۍ ونیولې. زیاتره مظاهره کوونکو نن سهار د پارلمان ځای پرېښودی دی خو سلګونه اوس هم خیمې لګولې او ښکاري داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي خیم جوړولو تیاری کوي. دا احتجاجونه له هغې وروسته پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. د ترکی په غازیانتیف سیمه کې نن د پولیسو هیډکوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د غازیانتیف سیمه ایز گورنر په یو بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه خو نوموړي دا نه دي ویلي چې چاودنه کومې ډلې کړې ده. او نن په نړۍ کې په لکونه ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تهوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژوندیتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. تیره شپه په ماسکو کې د رسول مشر په دې مناسبت ځانګړي دستوره کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو ایسټر تهوار د مارچ په میاشت کې مانځلې. او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان د جرمني په یو ښار کې د خیړخي ګوند او کین اړخو په مظاهره کې لنډخت وروسته ونیول شول. کین اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خیړخي ګوند او د اسلام کلک مخالفت کوونکو غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د متشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار هم واخیسته. نیول شوي مظاهرچیان وروسته بیا خوشې کړل شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومند نمو د مشال رادیو په خبرونو کې د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې درته د ریپورتونه وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال بجټ ته یوه نیمه میاشت پاتې ده، د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم صرف نیمایي بجټ لګولی دی. څېړونکي دا خبره د حکومت ناکامي بولي.
یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته مونږ دې باندې کمپینس کوو، ماشومانو غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د کورمې په قانونو کې مزدوران په څه حال دي؟ افغانستان وایي د سولې په عمل کې د پاکستان د مرستو د نشوالي ګیله به ملګرو ملتونو ته کوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار په چین کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره به د څلور اړخیز غونډو د لارې مرستې جاري ساتي. د بیلابیلو قبایلي سیمو د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ دوام لري، خو د کورمې کډوال وایي خپلو سیمو کې سرپناه نه لري.
هغلته خو هېڅ شی هم نشته، مخکې نه هم نه و. د شپې د هغه د کېنستلې ځای هم نشته، څه باران شي څه هغه باران نه پټ شي، نو هغه شپه کول خو ډېره غټه خبره ده.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال رډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی درته د نن ورځې وړاندې کوو چې پکې رازو اولنۍ موضوع ته څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت دا دریم کال دی. په تیرو دوو کلونو کې هم وایي چې د بجټ زیاتره برخه او په خاص توګه د تعلیم د بجټ زیاتره برخه یې د لګولو نه پاتې شوې وه. سږ کال بیا څېړونکي وایي چې د نیمې نه زیات بجټ پاتې دی، او دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکي یوه نیمه دوو میاشتو کې د نوي کال لپاره بجټ به راځي، دا بجټ به ضایع کیږي. د اسلام پېښور نه زموږ خبریال زلان یوسفزی په دې رپورټ کې حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران یې د تعلیم 50% ترقیاتي بجټ مصرف کړی دی، خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتې ده، خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی، او د تعلیمي ایمرجنسی باوجود ترقیاتي بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم د پارا خیبر پختونخوا کې آئی کې تقریبا 8 روپے چې دینو هغه ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ، او بیا په 8 روپو کې 5 5.5 روپے چې دینو هغه استعمال شوی دی. مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی دا, یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي, او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی, او د مالی کال تر پایه به ټول تعلیمي ترقیتی بجټ په کار راولي.
مخ کالم ټول خلکو به ویجی دا بجٹ نکیږي نشي خرچ کولی, اخر کې سر پاتم نشو, 100% یوټیلایز شو. دا دل د کوم پوزیشن دا وخت اونځ سر ریلیز لا نی شوه, چې اونځ کوم بیل تر روان دي, 500 لیبس کولا دا کوئی بیلونو نه دی ور کړی. دا د فرنیچر چې کوم دی اونګه یونی مرو پر فرنیچر غي دای بیلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی, غا اب 30 جون پر کمپلیټ شي ټول. زما خیال دی اونګه به تقریبا مونږ به کوشش تقریبا اونګه به انشور کو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومان ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د 140 روپو ترقیتی کارونو ته اړتیا ده, کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
نن یعنی د مئی اولنۍ نیټه په ټوله دنیا کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اورغزو قبایلي سیمه کې د کویلې په قانونو کې مزدوران ګیله کوي چې د حفاظت لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي, مزدوري یې کمه ده, او د صحت او یا د حفاظت یې هیڅ اقدامات نه دي شوي. د بجید بابر ریپورت کې تفصیل اورو.
که څه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادي سهولتونو ورکولو خبره کیږي, خو په اورغزو قبایلي سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمیر کانکندونکو تعلق د شانګلی, سوات او دیر سره دی. د شانګلی سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که څه هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي, خو بیا هم د ده په خبره هر میاشت د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
کم از کم دلته درنګونه به دغه 100-150 درنګونه دي لگبگ. د سوات کم از کم یو 100-150 بر سوات کې زیات تر مزدور شانګلی او د تیر دی. یاره د دې تر از تا ته نه شم پوه دی, دلته تقریبا 2000 دي, 1000 دي, 2000 دي, 3000 دي, 4000 دي. شانګلی زیات تر کسان دل پولکان کې دي, هغه زیات تر مړ شو. یاره خو میاش کې قدرت ضرور خامخم لري, دلته دی ورځ به جن صحیح. هر میاش کې ډیر تلور کم از کم لري. اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډیر غریب ده, مجبوریانی
د اورغزو د سکرو د قانونو یو ټیکدار اکثرلی نه پوښتنه وکړه چې د دغو مزدورانو د وژل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره شمالي مرسته کیږي او کنه. نو اکثرلی وایي
کوم قسم مین کې مرشي نو هغه د پاتې ځنه مو د کپل بندوبست د بکسې د خیرات د ایمبولینس ورسره کوم کسان یې هغو کری خرچې کور پورې. خو بیا کور کې چې کله لاړ شي نو کم از کم مخکې خو لږ کمې پیسې اوس خو کم از کم تر مخکې ډېر دي, لکه 5-5 لک روپۍ فیکس ته ورکړي دي. مو 1.5 لک روپۍ ورکولې ګاډي, لکه ډیزل کوم کسان ډیزل کې کوم واپس شي نو هغه حکومت والا پولیټیکل صاحب راغلی او ورسره آرمي والا کسان هم راغلي وو. نوغیز تاسو ته خصوصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5-5 لک روپۍ ورکو, مخکې
دوه کمې ورته والی لکه 2 لک روپۍ تقریبا. د اورغرو قبایلي سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وژنې د روانې لړۍ بنیادي سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه هلې دلې کوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتي ادارې د قانونو د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن وایي
مخکې یو مائن ریسکیو سیفٹی یو سنٹر او ہنگو کے اس دلتا دا ڈولی ایریا چ دے دا سے خطرناک ہوندے شوے دے, دلتا دو حادثے شوے دی. او اس دلتا مونگ یو سنٹر جوڑو تقریباً فائنل سٹیج کیو دا تعمیرات آگا فائنل سٹیج کیو, خو مونگ التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل اگا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میجر والا سٹاف کیو اگا مونگ التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میجر کولے شو اگا مونگ کو
سعادت رحمان دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گے سنو جمع کی دول عملہ چاودنی وشی چلو جے پکی مزدوران و وجل شي د دغه خبره د بجلی د نشټوالي لامل عموما درنګونو نه د زهرجنو ګیسونو د وستو عمل متاثر شي چې دا ډول پیخي رامسته شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان په جشیر سیمه کې یې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی چې تر اوسه نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړل شوی یوه لویه عبادتخانه په کار دی چې پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه د بارکوال میاخیل رپورټ کې اورو.
حاجی ښار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پر 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی ښار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی ښار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي. تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي. سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د مشال تر څنګ اوسې، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم میانوا شریف نه استعفا غوښتې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون وویل چې نوا شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا تحریک انصاف هم ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی. دا ټولې مسلې د پاناما اسنادو له وجې راپورته شوي چې په اړه یې مرکزي حکومت وایي د دغې د تحقیقات لپاره یې کړنلاره جوړه کړې ده. تفصیل د ګلې ازناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی په ورځ د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلي کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نومونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسې استعفا ورکړي او تاسې په دې تورون کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظمۍ څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسې ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچ کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی په ورځ خبریالانو ته ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا په جمہوریت کې دنه داسې قسمت تورونه ولګول شي نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شي چې نور په واک کې پاتې شي. زکه چې نواز شریف با په کومه خلو خلکو ته وای تاسی ټیکس ورکړي یا تا اغلا کړی دا هغه څنګه ته پوس کولی شي پر هغه په خپل تورونه لګیدلې دي.
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہے.
عمران خان زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د دې هر څه جوابونه هم ندی ورکړي او نوموړي د جمهوریت نه بادشاہت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی مسوزو او شیرزو سیمو نبی کورشوی خلق خپل سیمو ته روان دي خو ستانشوی کسان د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې بنیادی سہولتونه نه لري. بلخوا چارواکو ویلي چې دا مسله په پام کې ده او ډیر زر به یې حل کړي. په دې حقله د طارق اورغزی رپورټ اورو.
پوکورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبله به کورشیو خلکو د سنیدو لړې روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یو لس زرنه زیات خندانونو خپل سیمو ته ستنکړې شوې دي. د کډوالو د سنیدو لړې د اپریل میاشت له شلمې نیټې څخه پیل شوې او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ور سره د سنیدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال کلیو ته وایي کوم خلک چې استول شوي دي په هغوی کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبوره دي.
دا ښکاره خبره ده چې مسوزي واپس شوي دي، هغو ته هم مشکلاتو سره مخامخ دي. او اوس له شیرزي څه کوم واپس کېږي؟ سری شیرزي بالکل هغلته خو هیڅ شی هم نشته، مخکې نه هم نه و. د شپې د هغه د کېناستلې ځای هم نشته، څه باران شي څه هغه باران نه پټ شي. نو هغه شپه کول خو ډېره غټه خبره ده. که چا ځان ته ترپال یا څه شی لګولي وي، کنی ټینټ مینټ هیڅ بندوبست نشته دی.
متاثرینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونه د جنگونو په وخت ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثره کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي که دوی سره زر تر زره مرسته ونه کړی شوه نو ژوند یې متاثره کېدی شي.
خلکو کورونه ویران شوي دي، ړنګ شوي دي، ټول ګرځېدلیم دي، کسانو کتلي دي انشاءالله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه څه بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، اوس هم دا د اسمان وریځ دی. او نور بنیادی ضروریات کوم هغه ورته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته. نو کلک ډېر
د قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و، نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي، هغوی سره به مرسته کېږي. مجاهد علی تر مخه د متاثرینو ستنېدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي، چې پکې زهموش نفاس د پاړچم کړي ځینو علاقو ته بېکوره شوي خلک ستنولی شي. او رګزو سره په پوله په منځني کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق رګزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته ډان ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ د قبایلو د یوې اوږدې مودې غوښتنه ومني او د فاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو په کار کې ورسره مرسته وکړي. د لیکنې مهم ټکی د هارون باچا نورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کول له ډېر وخت راهیسې ځنډېدلي او دا چې د فاټا اوسېدونکي ډېره اړتیا ورته لري. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې دغه موخې لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوه بل مسوده هم وړاندې کړل شوې. د پاکستان ریاست د فاټا خلک د اف سی آر په څېر د یوه تور قانون له منګولو باید خلاص کړي. د قبایلي سیمو اوسېدونکي له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوي چې د پېښور هایکورټ کاري صلاحیت دی د دوی سیمو ته وغځول شي، خو لیکنه وایي د قبایلو د دغه غوښتنې د پوره کېدا پر وړاندې تل خنډونه پیدا کړل شوي دي. قبایل غواړي دوی د خپلو مسلو او شخړو د هواري په لړ کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر له احتیاجه خلاص شي. لیکنه کاږي د پاکستان قبایلي سیمې چې د هغه هیواد د ریاست لخوا په تاریخي توګه محرومې پاتې کړل شوي دي، له لسیزو راهیسې پکې جګړې روانې دي او اوسېدونکي بې کوره کړل شوي دي. دا مهال چې دغه بې کوره کړل شو خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو خبرې روانې دي، په فاټا کې د حکومت او د هغه ځای د اوسېدونکو پر وړاندې ننګونې لا پسې ډېرې شوې. البته د پاکستان ریاست په سوچ کې فاټا په لو یو مثبت بدلون راغلی چې وایي قبایلي سیمې به نور د افغانستان او پاکستان په منځ کې د یوه بفر زون په توګه نه کارول کیږي. اوس خبره پر دې روانه ده چې قبایلي سیمو ته د یوې ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي او کنه په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د لیکنې تر مخه فاټا ته د یوې صوبې حیثیت ورکولو په ترڅ کې به د پاکستان ریاست جوړښت د ګډوډۍ ښکار شي. د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنت د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو د خبرې په حق کې دی. د دې لامل خایدا وي چې ریاست نه غواړي هغه امنیتي مسلې چې په بلوچستان صوبه کې مخته راغلي د فاټا په بیله صوبه کې هم سر راپورته کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه لأحمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو اخبارونه اوري. د مشال ریډیو د اخبارونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې نیخ په نیغه په پښتو ژبه اوري، او که د انټرنیټ د لارې اوریدل غواړئ نو زموږ پته ده mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته تاسو ورشئ نو نه یوازې د اخبارونه اوریدلی شئ بلکې د تیر وخت خبرونه هم اوریدلی شئ او نور ښکلي ویډیوګانې، تصویرونه او ډیر معلومات ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د مازیګر نیمې بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر په پخوا کې د سالمی بجټ په خرابولو نظر ساتونکي یوه غیر سرکاري اداره وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د سالم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وکړه. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تکتی جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې، خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د باسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبه په سهار 9:30 بجې پیل شوې وه نیم ساعت یې دوام وکړ. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د باسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بېرحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما وا خار سره نږدې په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 70 کسان ژوبل شوي. د دواړو چاودنو ذمهوري داعش وسله والې ډلې منلې. او هم د ترکی په غازیان تف سیمه کې نن د پولیس هیډکوارټر سره نږدې چاودنو کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 2 ژوبل دي.
دا اسرار العالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې اداریه کې وایي دا ډېره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې من کړل. دریه زیاتې وی چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بېخي له نظر وستلې او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. دریه اخیر کې ویل له دې وړاندې دې متاثرینو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادارېي کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی وو چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادریه زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد اغیزناکه ګامونه پورته کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی د افغانستان د بیاودانۍ د څارنې ادارې یا سیګار د بشر سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د یادې ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په شمیر کې کمښت به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې اعظم اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالي مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالي مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالي امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازی ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشرې په څرګنده دا خبره کړې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبین وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځایونه شته چېرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورځپاڼه وایي که چېرې پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپله ډزې ودروي. بلخوا ای ایف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارنې اداره سیګار خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لږ شمېر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د څارنې توازن خرابوي. خبري جانس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخیستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمېره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمېره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبري جانس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دی. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبري جانس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د عراق سرخار بغداد په گرین زون یا محفوظه سیمه کې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موجود دي او د غلطه کې د وزیر اعظم په وینا امنیتي ځواکونو کنټرول ترلاسه کړی دی خو وزیر اعظم بیا دا هم ویلی دي چې دغه امنیت یې په داسې حال کې مضبوط کړی چې د امنیتي ځواکونو له کنټروله حالات وتی وو. د شیعه روحاني مشر مقتدا الصدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په سیمه یرغل کړی وو. په دې حق له تفصیل د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او دانه نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبه د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د اکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمیر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمه یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښ کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمه یرغل ور وړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دو میاشتو لپاره په عام محضر کې له ښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زنن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره او له هغو پرته چې رښتینی اصلاحات غواړي. له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم العبادی وښود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. العبادی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي. د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړې او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو دا وخت درته د سپوږمۍ په غږ کې دغه ښکلی سندر وړاندې کوو.
ما مگه استاد دیکھنے تے سڑی چھنے لتا ما دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ناخ پریدونکو دی نیشن ورځپاڼه یو مقاله خبره کړې ده لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز په دې ورستیو کې منلې چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې میشتي د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخیستل شي. د دې مقالې مهمه برخه درته د ویلاند د مینا پاساورو. دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو نه پس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډیر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو زده کوونکي یعنی طالبان مخې ته راغلل چې د ځینې افغانانو په نظر د امن په ټینګولو کې یې تر سرحده کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1996 کال کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو نه پس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپلو ګټو لپاره استعمالول شروع کړل چې له وجې د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوځونه نه وو. دا راز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ باوجود ختمه نشوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختمه کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که څه هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. څېړونکي دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړ دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د ښه او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي یرغل نه شروع شوې چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتي ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړوي خو اوس حالات بدل شوي. په کار دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سره به نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي بلکې پاکستان به د یو شمېر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالي توګه هم وده وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان د لوی پکتیا د زدران میشتو یولس ولسوالۍ مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوې شورا جوړه کړې ده. مشران دی وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدران قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د 11 زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې د پکتیا
د ولسونو لپاره په ګډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي. قومی مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخې دي.
د زدرانو دغه شورا د دغې لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرېږي، غلط سړی به موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړي به ملاتړ نه کوو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به حال ځال کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګڼې لپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یو لس ولسوالۍ لري چې ډېرې غریزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه واوري. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چینتا د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د نورو مسلو نه علاوه ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. تفصیل په د زبی شفق ریپورت کې ورو.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی. یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی کې اخیری ریپورت د روان کال د جنوري په 13مه نیټه د کابل سید نور محمد شاه مینه څخه د اباسین په نوم تختول شوی ماشوم د تختونکو لخوا وجل شوی و. د دغه ماشوم په بدل کې تختونکو $100,000 غوښتي وو چې مور پلار یې د ورکولو توان نه لره. په کابل کې امنیتي تنظیمونو د دغه ماشوم د وژنې په تور 13 تنه نیولي او هم په دې اړه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي دي او د عدالت نه یې غوښتنه کړې ده چې په دغه کار کې ککړ تختونکو خلاف دې سخت ګامونه پورته کړي. په دغه مناسبت سره په جلال آباد کې هم مظاهره شوې ده چې حال یې د باز محمد عابد رپورټ کې اورو.
دغه لاریون چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په ګډون پکې د لسګونو مدني ټولنو فعالانو او استازو برخه اخیستې وه. شمېر یې لسګونو تنو ته رسېد چې د ځوانانو له امیریت څخه تر پښتونستان واټه راغلل او له عدلي او قضایي ادارو څخه د اباسین قاتلونو ته د اعدام د سزا غوښتونکي شول. په دې موقعه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
زموږ یو بې ګناه ماشوم شي اباسین نومېده تختول شوی و. د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي. په سر کې ورته ګوته پرې کړله. وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي. موږ ولسونه موږ ځوانان د دې غوښتونکي یو چې دی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسول شي.
مدني فعال نور احمد نورانی هم له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د اباسین قاتلان اشد مجازات کړي.
یو ماسوم چې واشانو دفانه اول وتختول شو بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتونکي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
د لاریون په پای کې د مثبت بدلون ټولنې یو تن فعال غړي اقبال سخی په نهو مادو کې یو پریکړه لیک ولوست چې په یو ماده کې راغلی ول
امنیتی او کشفی قانون ته سپارښتنه کوو چې د انسان تختونکو حق ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
لاریون کوونکو ګواښو کړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به تر هغې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي څو پورې چې د اباسین قاتلان د خلکو په وړاندې په دار ونه زړول شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د اسرار العالم مومن د دې ګړۍ د خبرونو لنډې سفرو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو یو غیر سرکاري اداره وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ډو ته وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شوو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي خو وزیر اعظم ویلي کتونه پرې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو نن د اباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تختونکو پر ضد د خلکو غبرګون هغه مهال سخت راوپارېد چې په کابل کې د اباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تختونکو لخوا په بې رحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما واخار سره نږدې په 2 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 1 کسا ژوبل شوي. د 2 چاودنو ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. لومبې د بسونو تمځای سره نږدې 14 وشوه چې ورپسې په میټر کې 15 منټه پس بل چاودنه وشوه او هم د ترکی په غازیانتف سیمه کې نن د پولیسو هډ کوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ایشته جو بل دي. د غازیانتف سیمه ایز گورنر په بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه. غازیانتف د شام پر ځمکه د ایش تر کنټرول لاندې سیمه سره نږدې سیمه ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د پښتون سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاط او اباد اوسئ.